تان شد اسمت سروان باش ماست.
ډیر مننه نیمه صاحب قدر منو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په اوروزګان کې د طالبانو له لوري د تړل شویو روغتیایي مرکزونو د پرانیستلو لپاره هلې ځلې کوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته. د امریکا روغتیا وزارت وای په اوروزګان کې د روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستل کېدو هڅه کوي. د امریکا جنگي الوتکې د شمالي کوریا په ختیځ کې پر نړیوالو اوبو مانور کوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وای حکومت د جګړې د ګټلو په حال کې دی. د خبرونو تفصیل په اوروزګان کې چارواکي وایي د هغو روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستلو هڅې پیل کړي چې وسلوالو طالبانو بند کړي دي. د اوروزګان د والی وایند دوست محمد نایاب وویل چې وسلوالو طالبانو څلور پنځوس روغتونونه بند کړي، ډاکټران یې له کاره منع کړي او د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست ته یې خبرداری ورکړی دی. دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل
ولکه اشخاص سره په اړیکه کې یو څه بولې د جوړې طریقه مخالفین قانې کو او مو په دې برخه کې چناڅه مارکیټ لیو.
په همدې حال کې د امیر روغتیا وزارت وایي چې د ستونزې په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د حکومت کابینټ دولس کاندید وزیران سبا دوشنبه ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست دوهم مرستیال محمد سرور دانش په د کاندیدان ولسی جرګې ته ور وپیژني. د هغوی د کاري پلانونو تر اورېدو وروسته به جرګه په راتلونکي یوه اونۍ یا لس ورځو کې د هغوی لپاره د رایو صندوقونه کښیږدي. د افغانستان دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت ته ویس احمد برمک، د لوړو زده کړو وزارت ته عبداللطیف روخان، د فواید عامې وزارت ته یما یاري، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیضالله زکی، د اقتصاد وزارت ته مصطفی مستور، د ترانسپورت وزارت ته حمید تهماسی، د مخابراتو وزارت شهزاد گل اریوبی، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت گل آقا شیرزای او د قانون او پټرولیم وزارت نرگس نهان کاندیدان دي. د افغانستان د ولسمشر د ورستی فرمان پر اساس نذیر احمد دورانی د کرنی وزارت او مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیارغونی او پراختیا وزارت د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. د افغانستان د فوتسال لوبډله د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن یک شنبه د ایران له لوبډلې سره مخامخی شي. دا سیالی د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې روان دي. د افغانستان د فوتسال لوبډلې پرون د ترکمنستان لوبډلې ته په پینالټي ګولونو ماتې ورکړه او د سیالیو څلورو غوره لوبډلو ته ځان لوړ کړ. د فوتسال فدراسیون وایند سید علي کاظمی بیګا ازادي راډیو ته وویل که خدای کول نن به څلورو نیمو بجو د ایران له لوبډلې سره چې د آسیا له پیاوړو لوبډلو ګڼل کېږي مسابقه وشي. د هله څرګنده کړه چې د خلکو په دعا به دا لوبه هم افغان لوبغاړي وګټي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لروټنه یا بالستیک توغندي ازموینه شي چې د دغه هیواد سره اتمي موافقه د پښتنې ورده او د هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. ترامپ پرون ناوخته پر ټویټر لیکلی ایران تازه یو داسې بالستیک توغندی وازمی چې اسرائیلو ته رسېدای شي. دوی همداراز له شمالي کوریا سره کار کوي. د دوی ترمنځ زیات جوړجاړی شته. ایران د امریکا له دې خبرداري سره سره چې توغندوی ازمیش به یې له امریکا او نورو قدرتونو سره اتمي موافقه زیانمنه کړي بالستیک توغندی وازمی. د ایران دولتي تلویزیون په خرمشهر کې د دغه توغندې د ازمیش تصویرونه خپاره کړل. ایران خپل دا توغندې تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 22مه د تهران په یوه پوځي پریډ کې نندارې ته وړاندې کړ. د امریکا د هوایي ځواک بم غورځوونکو الوتکو بی یو بی لانسر چې جنگي جټ الوتکو بدرګه کولې پرون شنبه د شمالي کوریا ختیځ لور د نړیوالو اوبو پر سر پروازونه وکړل. د دې نمایشي پروازونو پلان په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو څو ساعته مخکې اعلان شو. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په یوویشتمه پیړۍ کې د امریکا جنګي جټ الوتکو او بم غورځونکو د دواړو کوریاګانو ترمنځ حایل سیمې ته په دومره نږدې واټن کې پروازونه نه دي کړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل چې حکومتي ځواکونه له پوځي لارې د سوریې د شپږکلنې جګړې د ګټلو په حال کې دي. معلم وویل چې د حلب او پالمیرا ښارونو آزادي د دیرالزور د محاصرې ماتېدل او د سوریې په زیاتو سیمو کې د تروریستانو ماتې څرګنده کړې چې برای نږدې دی. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغې سیال مارتین شولز پرون شنبه پر رای ورکوونکو ژغ وکړ چې په پارلمان کې د شی اړخ پاپولیس یا ولسپال ګوند د ونډې د زیاتېدو مخه ونیسي. په جرمني کې نن یک شنبه د 19 بونستاګ د استازو د ټاکنې لپاره فدرالي انتخابات کیږي. نوی ټاکل شوي استازي به د جرمني راتلونکی صدر اعظم وټاکي. اتبجی او شپږ دقیقې شوې. آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو د روان خبرونه په دوام کې. د اورزګان چارواکي او خلک وایي طالبانو د دوی ټول روغتیایي مرکزونه بند کړي دي.
ټول مرزان پرونی عملیات کړی دي. توبرې په ځړیږي روان دي. شز سپنجری دا چیر ولاړ.
په دې اړه د عامه روغتیا د وزارت غبرګونه هم اورېده. ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دې جرګې رئیس په میلیونونو افغانۍ اختلاس کړی. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینو کمشنرانو استعفا ورکړي.
په دې تالار کې بار بار موږ دا ذکر کړی ده چې د انتخاباتو کمیسیون رئیس جمهور ته استعفا وړاندې کړې ده.
په خیبر پښتونخوا کې د یوې خبرې شوې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر درې دشتنو ته رسېدلی دی. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ تاندې څانګې او حقیقت سره یې پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 0.15 صفه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم تعقیبولای شي. ازادي رادیو د وی پانی پټه ده. azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په اورزګان کې د روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو پر فعالیت د وسلوالو طالبانو د بندیز خبر تایید کړه او ویل چې د امنیت شورا قومي مشرانو او دینی عالمانو په مرسته د ستونزې د حل هڅې کوي. د دغه وزارت ویان بیګا ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو رسمن د دې لپاره چې په اورزګان کې روغتونونه بیرته پرانستل شي له دوی کومه غوښتنه نه ده کړې، خو له غیر رسمي سرچینو ځینې راپورونه ورسېدلي دي. په همدې حال کې د اورزګان خلک پوښتنه کوي چې تر دې وروسته به خپل ناروغان د درملنې لپاره چیرې وړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د تماس او خبرو هڅې کوي چې په اورزګان کې د روغتونونو د فعالیت په اړه د هغوی غوښتنې ورته معلومې سي، وې تیری او تر سره کړي. د وزارت ویاند وحید الله مجروح پرون ازادي رادیو ته وویل چې له رسمي او غیر رسمي سرچینو معلومات ورته رسیدلي چې وسلوالو طالبانو په اورزګان کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول روغتیايي مرکزونه بند کړي او د بیرته پرانستلو لپاره یې ځینې غوښتنې لري. مجروح وویل دوی ته د وخت ورکړ سي. په اورزګان کې داسې ستونزه رامخکې شوې ده. زموږ د رپورټونو پر اساس وسلوالو مخالفانو یو لړ غوښتنې کړي. هغو سیمو ته د روغتیایي خدماتو د رسېدو ږغ کړی چې هلته تر اوسه روغتونونه نشته. همداراز په ځینې روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدماتو د ظرفیت لوړېدو غوښتنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د خلکو ټولو غوښتنو ته که د هرې سیمې او ډلې وي د قدر په سترګو ګوري او زموږ تعهد دادی چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو افغانانو هر غوښتنه پر ځای کړو، خو زموږ توقع دا ده چې د افغانستان د سیاسي او پوځي لانجو د خپل لوري د روغتیا سکتور خپلو سیاسي او پوځي جګړو کې ښکیل نه کړي. د عامې روغتیا وزارت ویاند ویل چې رسمن واستوالو طالبانو له دوی کومه غوښتنه نه ده کړې، او هیله یې څرګنده کړه چې د قومي مشرانو د سیمې د خلکو او د امنیت شورا د هڅو په پایله کې به له وسلوالو طالبانو سره د تماس امکان پیدا سي، څو د عامې روغتیا وزارت پوه سي چې هغوی دقیقا څه غواړي. وید لا مجرو ویل په دې ځانګړي مورد کې زموږ هڅه ده چې له رسمي او غیر رسمي لارو لازم تفاهم رامنځته سي، څو هم موجود روغتیايي مرکزونه بیا پرانیستل سي او هم موږ ته فرصت راکړ سي چې د سیمې خلکو ته د بهترو روغتیايي خدماتو لپاره د مقابل لوري غوښتنې ترسره کړو. د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب بیګا ازادي راډیو ته وویل چې هغه ولایت نه 15 روغتیايي مرکزونه لري چې لشتلجه څلور 15 سترل سوي دي. د هغه په وینا د ترنکوټ مرکزی روغتون په بشپړ ډول نه دی بند سوی. دوست محمد نایاب وویل د سیمې د خلکو او قومي مشرانو په مرسته د ستونزې د حل لپاره یو څه پر مخ تللي، خو د پایلو څرګندول یې مخکې له وخته ګڼي.
قسم پر راپور کې مو واوریدل چې دوست محمد نایاب وایي چې د ولایت مرکزی روغتون کامل نه دی تړل شوی، خو د سیمې اوسیدونکو او ډاکټران بل څه وایي. دوی وایي چې دا روغتون هم کاملا بند شوی دی. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې پرون شنبه د دغه روغتون مسؤلانو وویل چې خدمات ځکه درولې چې وسلوالو طالبانو ورته ګواښونه کړي دي. دغه ولایت د ولایتي روغتون مسؤل ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ په روغتون کې ځکه خدمات د خلکو پر مخ درول شوي چې د په وینا وسلوالو طالبانو له تیرو شپږو ورځو راهیسې پر لسې دوی ته خبرداري ورکول. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې ورستۍ ولایتي روغتون هم چې د ولایت مقام له ودانۍ سره دیوال په دیوال دی، د وسلوالو طالبانو په امر د ملکی خلکو پر مخ وتړل سو. د اورزګان دغه ولایتي روغتون تلاوس هم په ډلو ډلو ناروغان را روان دي، او تمه یې دا ده چې د خپلې ناروغۍ درملنه به وکړي، خو ناامیده بیرته د کور پر لور ځي. د روغتون له واټونو څخه هغه ناروغان هم راوتلي کوم چې له تیرو څو ورځو راهیسې په یاد روغتون کې بستر و.
نو مینه کبلا دی، طالبانو ویشتی یم، زخمی کړی یم، د شپخانه ته راغلی یم، په شپخانه کې بستر و. نو بیا د شپخانې څخه اوس ویست چې طالبانو زنګ ګولې دي چې شپخانه بنده کړي. ټول مریضان پرون عملیات کړی دي، توبرې په زړیږي روان دي، ښځې سپین ژیرې دا چیرې ولاړ، سکندار لار داسې خراب ده چې درغه ځان رسي مړ کېږي. والی صاحب د ولایت کې ناس یې خپل چرچی وي مشتبه شپخانه بند کړي.
د یاد روغتون مسولین وایي چې وسلوالو طالبان ورته ګواښ کړي که خدمات و نه دروي نو د خپل طرفه به په تور لیست کې شامل کړي. د یاد روغتون مسول ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
د شپږ ورځې کېږي چې د طالبان د خوا څخه موږ ته اخطار راکول شوی دی چې تاسو خپل خدمات د بند کړي او شپخانه وتړئ سره، ولی موږ بیا هم د شپږ ورځې نور هم ادامه ورته ورکړه. موضوع مو د والي صاحب او د رئیس صاحب امنیت او کمانډان صاحب امنیت د ټول صدا د شریک کړه چې موږ ته یو جدي خطر متوجه دی سره موږ څنګه وکړو سره، خو والي صاحب هم راته ویل چې دا موضوع حل کیږي سره.
بل خو بیا د اورزګان ولایتي شورا د یاد روغتون مسولین له وسلوالو طالبانو سره په همکاري تورنوي. د اورزګان د ولایتي شورا مسولینو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د یاد روغتون مسولین د قانون منګولو ته وسپاري او جزا ورکړي. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا یو وکیل محمد کریم کریمی
زموږ ولس په عمده دغه مرکزی روغتون مسول او د ریاست ستامي او دغه دفتر دغه اجلس مسول بي، او دغه ولس په عمده لاس په کار کیږي، او دغه درې سره مسولین به د عدالت منګولو ته وسپاري او خپل حقوق منځ ځاخلي.
د اورزګان ولایتي اداره د په دې اړه له څو ویلو ډډه کوي او وایي چې موږ پلټنې کوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ساعت 8:14 شوې. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 8 پورې دوام کوي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د دوی رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د میلیونونو افغانیو په اختلاس تورن دی او باید له دندې لرې شي. دوی پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې د ابراهیمی پر دغه کار انتقاد وکړ او هغه د جرګې له حیثیت سره په ټکر کې وباله. د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون همایون له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې په ولسی جرګه کې د فساد په اړه وررسېدلي اسناد په جدي ډول وڅېړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې د رئیس په اړه د میلیونونو افغانیو د اختلاس د اسنادو او راپورونو خپرولو، د دغه جرګې د غړو غبرګونونه راپارولي او د جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر دغه کار یې سخت انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې غړي محمد سرور عثماني فراهی د دغه جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل، ابراهیمی د یو مصلحت له مخې د جرګې رئیس شوی او پرې لګېدلي تورونه لویه ستونزه ګڼل کېږي.
د ولسی جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د اختلاس د تورونو لګیدل د هیواد د ملي شورا په تاریخ کې د بدنامۍ یو ورته ده. په ملي شورا کې د دشتون غیر مشروع دی. اوس چې تور دی او اسناد لوی څارنوالۍ ته استول شوي، څلور کسان چې دی پر څوکۍ کینولی، هماغه شان دی له لاسه ونیسي او له څوکۍ دی ښکته کړي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي رمضان بشردوست وړاندیز وکړ چې د جرګې د رئیس دنده باید وځنډېږي.
اسناد خپریږي چې د ملت د کور لومړی کس په اختلاس تورن دی. زه وړاندیز کوم ټول باید لاسلیک وکړو او د رئیس د دندې ځنډول مطرح کړو.
د جرګې ځینو غړو بیا د ښاغلي بشردوست له وړاندیز سره مخالفت وښود او ټینګار یې وکړ چې یاد موضوع د په جدي توګه وڅېړل شي او د کره اسنادو پر مټ دی په اړه تصمیم ونیول شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د جرګې لومړي مرستیال همایون همایون د جرګې د اوړي له رخصتیو د مخه په یوې خبري ناسته کې ویلي و چې د جرګې په دارالانشا کې فساد موجود دی او خلک پکې د پیژندګلوۍ له مخې ګمارل کیږي، خو د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت مخکې له دې دغه تورونه رد کړي وو. ښاغلي همایون چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري کوله، په دې اړه یې د اسنادو پر کړه څېړنو چې لوی څارنوالۍ ته استول شوي ټینګار وکړ.
له ښاغلي څارنوال څخه هیله کوو چې راشي او موضوع په دقت سره وڅېړي، خلکو د ملت استازیو ته واضح کړي چې دغه تورونه چې موږ یې اسناد لوی څارنوالۍ ته لیږلي سم دي او که غلط. په ملي شورا کې 320 کسان بالمقطع استخدام شوي، کابو 200 یې هیڅ نشته او هره میاشت د ملي شورا لګښت 400 میلیونه افغانۍ په ناحق جیبونو تلویدلي.
نوموړي وویل د دغه فساد په اړه د اسنادو تر لیږلو وروسته له 320 کسانو څخه 212 له دندو لرې شوي دي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال وویل، تروسه د جرګې د اداري پلاوي او د دارالانشا د فساد په اړه په سلو کې 10 موارد لوی څارنوالۍ ته لیږلي او 90% نور اسناد هم شته چې هغه هم میلیونونه افغانۍ کیږي. په ورته وخت کې په لوی څارنوالۍ کې ځینو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل، د ولسی جرګې د فساد موضوع د لومړیو څېړنو لپاره د چارو د ادارې د عالي تفتیش ادارې ته لیږل شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نظر هم واخلو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه.
په ولسی جرګه کې پرون په یوې بلې موضوع هم بحث وشو. د دې جرګې لومړي مرستیال همایون همایون وویل، جمهوري ریاست د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره نوي کمیشنران ګماري. همایون همایون چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري هم کوله، وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون اوسنیو کمیشنرانو استعفاوې ورکړي او وضعیت په دغه کمیسیون کې ښه نه دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د همایون همایون څرګندونې بې اساسه او غیر مسؤول لانه بولی. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنرانو د فشارونو له کبله استعفاوې ورکړي او جمهوري ریاست په نوي لیستونو کار کوي. همایون همایون چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري هم کوله، وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دغه کمیسیون کې د موجوده وضعیت په اړه ولسته ځواب ووایي.
د انتخاباتو د کمیسیون موضوع په دغه تالار کې بار بار مونږ دا ذکر کړی ده چې د انتخاباتو کمیسیون رئیس جمهور ته استعفا وړاندې کړې ده. وضعیت براستی نگارم کننده است. از طرف هر ریاست جمهوری به اونا دستور داده میشه، حتی سر لستا کار میشه تا جایی که ما معلومات داریم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشرتابه یو غړي معزوله دولتي رسنیو ته ویلي چې د انتخاباتو په کمیسون کې ډېرې پریکړې په پټه کیږي. ښاغلي دولتي دغه شان ادا کړې چې ډېرې مهمې پریکړې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د څلورو تنو لخوا کیږي. تر دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یوې بلې غړې ملیحې حسن هم په کمیسون کې د پټو پریکړو په اړه ویلي وو. نوموړي دا هم ویلي چې د کمیسون ځینې غړي په قصدي توګه څنډې ته شوي او په پریکړو کې ونډه نه ورکول کیږي. انتخابات خپلواک کمیسون بیا دا ډول اداوی بے بنسټ او له واقعیت څخه لري بولی. د دغه کمیسون کمشنر ویان ګلاجان بدې سیات وایي کمیسون په خپلواک ډول چاري پر مخ بی او له اسناد او شواهدو پرته د کمیسون پر ضد څرګندونې د شرم وړ دي.
هغو مسؤولینو ته چې په ډیرو لوړو بستونو کې هم کار کوي، متاسفانه داسې غیر مسؤولانه څرګندونې څو واره دي چې د دوی څخه کیږي چې هغه هیڅ صحت نه لري، بالکل غلطي او نادرست دي. او د یو مستقل کمیسیون چې هغه یو ملي پروسه پر مخ باندې بیایي، د هغه توهین کوي. دوی باید خپله په دغه رقم ته خبرو باندې وشرمیږي.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسین بیا وایي چې د دوی ارزونې هم ښیي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې ستونزې شته، خو دا چې کمشنرانو د استعفاوي ورکړي وي په دې اړه معلومات نه لري. دغه شبکې رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل له هماغه پیله د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو په غوراوي کې ستونزې وي، چې دا مسله د دوی په چارو بی اغیزې نه شي پاتې کېدی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سره غلي.
له امریکا خبریدونکو انلاین خبرونه هافینګټن پوسټ په خپل تازه غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. افغانستان د ژغورنې انتظار بس کړه. د لیکنې لیکوال افغان الاصل امریکایي وهاب روفي لیکي، که زه جرأت وکړم نو ولسمشر محمد اشرف غنی ته به دا پیغام ولیږم، خپلو خلکو ته ووایه چې د نورو مرستې ته انتظار ختم کړي. دوی پر بهرنۍ مرسته اتکا نسی کولی. ستا د هیواد وګړي باید د دې پر ځای په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره په خپله فعال رول ولوبوي. د لیکنې په یو برخه کې لیکوال زیاتوي، د افغانستان سیاسي رهبرانو، تعلیم یافته قشر او په خپله ولس ډیر وخت او انرژي ضایع کړي او سترګې یې نړیوالې ټولنې ته نیولې چې د دوی د ژغورنې لپاره ور ودانګي. د هافینګټن پوسټ خبرونې د لیکوال په باور، کله چې زموږ رهبران په وار وار دا نظریه خپروي چې افغانستان نورو بهرنیو پوځیانو، پیسو او مرستې ته اړتیا لري، دا مسأله د ولس پر روحیې هم اغیز کوي. لیکوال په پکتیا ولایت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وینا ته اشاره کوي چې یوې ولسی غونډې ته ویلی و: ما بل اخره د نړۍ رهبران قانی کړي چې په افغانستان کې جګړه یو بهرنی پروژه ده او بهرنی حل لارې ته اړتیا لري. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې د ولسمشر هدف دا و چې نړۍ د راسي او موږ ټول دی وژغوري. لیکوال زیاتوي افغانستان ته سوله له سرحدونو هاخوا نه راځي، سوله باید د افغانستان په کلیو کې ولټول سي. هندي ورځپاڼې اکانومیک ټایمز په خپله تازه غنې کې د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی کې د لاسي صنعت او تولیداتو د یو لوی نندارتون په باب لیکنه خپره کړې چې په پام کې ده ګڼ افغان وزیران هم پکې برخه واخلي. په لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د افغان هیئت په ترکیب کې شامل وي. اکانومیک ټایمز لیکي دا به د افغانستان د وزیرانو تر ټولو لویه ډله وي چې پر یوه ځای هند ته د کوم مناسبت لپاره سفر کوي. له دغو افغان وزیرانو سره به د هغوی هندي سیالان هم ملګري وي. په داسل کې چې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې له ترانسپورټي دهلیزونو په استفاده په خپلو کې اقتصادي شراکت پراخ کړي. د اکانومیک ټایمز رسپانې په حواله دغه نندارتون به راتلونکي چهارشنبه پرانستل کیږي او د راتلونکي شنبه تر ورځې به دوام کوي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. ټاکل شوی دی چې سبا دوشنبه د عراق په کورواک سیمه کردستان کې د بشپړې خپلواکۍ د اعلان په اړه ټول پوښتنه وشي، سره له دې چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه له ټول پوښتنې سره مخالفت شوی. د کردستان سیاسي مشرانو ویلي چې له پلان سره سم به ټول پوښتنه وشي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
په کوردستان کې به چې د عراق خود مختاره سیمه د سبا د بشپړې خپلواکۍ د اعلان په اړه ټول پښتانه اوسي. د دې سیمې سیاسي مشرانو ویلي چې د سیمې او نړۍ په کچه د دې پلان په وړاندې له مخالفتونو سره به د کوردستان د خلکو نظر واخلي. د کوردستان ولسمشر مسعود برزانی د جمعې په ورځ د دې سیمې په مرکز اربیل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل
بو سر بخوی کردستان ابی آماده بین
د ازادۍ لپاره موږ تیار یو چې هر به پرې کړو. موږ پر دې لار داسې مقام ته را رسیدلی یو چې یا به خپلواکي غوره کوو او یا به د تابع کېدو او تادا پر لور حرکت کوو. مسعود برزانی وویل چې ټول پښتانه ضروري ده ځکه د هغه په وینا د عراق د کردانو د حقونو د خوندي کولو نورې ټولې هڅې ناکامې سوې دي. د عراق کردستان سیمه په 2015 میلادي کال کې خود مختار سوه. د کردستان پارلمان د رواني میاشتې په پیل کې له عراق د خپلواکۍ د اعلان پر د ټول پښتني پلان تایید کړ. تر هغه وروسته د عراق د پارلمان غیر کردي وکیلانو له ټول پښتني سره مخالفت وکړ او د هغه هیواد صدر اعظم حیدر العبادی ته صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد پر ضد د هر اقدام مخنیوي وکړي او د کردانو له مشرانو سره خبرې وکړي. له پلان سوي ټول پښتني سره د عراق په مرکزي حکومت علاوه د عراق ګاونډیو هیوادونو هم مخالفت کړی دی. د ترکیه، ایران او عراق د بهرنیو چارو وزیرانو تیره اونۍ د عراقي کردانو مشرانو ته خبرداری ورکړ چې د کردستان د جلا کېدو په اړه ټول پښتني ته به ځواب ورکړي. د ایران، عراق او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې چې تیره اونۍ په نیویارک کې د هغوی تر غونډې وروسته خپره سوه د عراق د خاورې پر بشپړتیا ټینګار وسو او له ټول پښتني سره شدید مخالفت پکې څرګند سو. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم د جمعې په ورځ وویل د دې ټول پښتني پریکړه او څرنګه چې عملي کېږي د ترکیه له ملي امنیت سره تړلې مسله ده. کله چې د ترکیه د ملي امنیت خبره سي بیا ترکیه په نړیوالو او دواړخیزو موافقو کې د خپل حق له کارولو مخ ناړوي او تعهد لري چې له خپل حقه به دفاع وکړي. ایران او ترکیه اندیښنه لري چې له عراق د کوردستان جلا کېدل او د بشپړې خپلواکۍ اعلان به یې د هغوی په اقلیت کوردانو کې د بیلتون غوښتنې جذبه زیاته کړي. د امریکا متحدو ایالاتو او نورو غربي قدرتونو هم د دې اقدام مخالفت کړی ځکه اندیښنه یې څرګنده کړي چې دا به د بغداد کمزوری حکومت لا ضعیف کړي او په سیمه کې به سیاسي لانجې ډېرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. زموږ د حکومت دا خواهش او دا تقاضا ده د حکومت نه دغه په بازارونو د افغانستان کوم بازارونه دي په دغه بازارونو کې او په دې لارو کوڅو کې سیاسري ناسي دو سره ماشومان درې او څلور ماشومان او دغه لوس لغړي او په سرو غرمو باندې اچولي او په سره ځمکه باندې تاو د ځمکه باندې پراته او دغه تړتکی وخی او چغي وخی او دا په دې خاطر دوه چولي لوس لغړ چې دوی ته بچو کې ولت روپۍ پنځه روپۍ واچو هغه په موږ په خپل ګټه او په خپل جیب کې واچو. دغه حکومت ته زمونږ د دغه غوښتنه او تقاضا ده چې دا خلک منیږي او که چېرته حکومت دغه خلک نشي منی کولی نو دغه یو څه ورکړي چې دغه لارې کوڅونه پاسوي.
الو السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته او ټول نمایندګانو ته سلامونه کوم. د زړه د کومې پاسه سلامه مونږ د جلال آباد د بشدو د شاهي د سراچي سیمې نه تاسو سره په اړیکه کې نو زه مونږ دغه د میدان لارې سره ډېر مشکل لرو. د افغانستان د دولت نه د اجرایي رئیس نه د اشرف غنی صاحب نه غواړو چې په دغه لاره کې مونږ سره همکاري وکړي. شپېلس بجې دولس بجې مریض اچولی مونږ ته په دې لاره نه پرېږدي. هغه لاره ډېره خرابه ده، ډېره اوږده ده. د مونږ مریض بله شپه مونږ دغسې مونږ په ګاډي کې اچولی او بیا په لاره باندې مریض راته او د بیسک ملاتي سره وفات شو او بېرته په لاره کې راتاو شو.
قدرت لاندې منډه ولایت د تماس یې وو دا په دایمن ولایت پروژه پیل کړې سړک ورکی وو فامیا تراغری د طالبان سړي دی بالا خدا نو نو د شان جوړ کې بالا خلک ته کار پیدا ک خلک به کار دي په خپل دي کار وو کارونه راو بس دي کارونه دي چې د کینه کار ته نه شي سرکانو شان جوړ کې وو فامیا څنګه جنگم نه سر.
ګوګل کمپنی وایي له یوې بلې کمپنۍ څخه د سمارټ یا ځیرک موبایل ټلیفونونو د اخیستلو لپاره یې خبرې پیل کړي دي. ګوګل غواړي چې له اچ ټی سي سره معامله وکړي او د دې کمپنۍ یوه برخه واخلي. د ګوګل مرستیال ویلي چې د اچ ټی سي ډله له ګوګل سره یو ځای کیږي څو د دې کمپنۍ پرمختللې ټکنالوژي نوره هم پراخه شي. مخکې هم ګومان کېده چې ګوګل به د اچ ټی سي د ځیرک ټلیفونونو د تولید وسایل واخلي څو له اپل سره سیالي وکړي. تر اوسه پورې له اچ ټی سي سره د ګوګل د معاملې د ارزش په اړه ګوګل په خپله څه نه دي ویلي، خو د رویټرز خبري اژانس وایي چې ګوګل اچ ټی سي ته $1 میلیارډ ورکړي دي. دا پیسې تر هغه څه ډېرې لږ دي چې پخوا یې اټکل کېده.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د فیسبوک لاله هم خپل عکسونه له موږ سره شریکولی شئ. facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د وی د فیسبوک پانه پته ده. ساعت 8 بجې او 13 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت ده. په اوروزګان کې چارواکي وایي د هغو روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستلو هڅې پیل کړي چې وسلوالو طالبانو تړلې دي. د افغانستان د حکومت کابینیت 12 کاندیدان سبا ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د ولسی جرګې مرسیال منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته ویل چې د جمهوری ریاست دوهم مرسیال محمد سرور دانش به دا کاندیدان ولسی جرګې ته ور وپیژني. د افغانستان د فوټسال لوبډله د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن یک شنبه د ایران له لوبډلې سره مخامخ کیږي. پرون یې کوربه ترکمنستان ته ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لروټنې یا بالستیک توغندي ازموینه شوي چې له دغه هیواد سره اتمي موافقه د پښتني ورده او دا هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. د امریکا د هوایي ځواک بم غورځونکو الوتکو B-1 لانسر چې جنگي جټ الوتکو بدرګه کولې پرون شنبه د شمالي کوریا ختیځ لور د نړیوالو اوبو پر سر پروازونه وکړل. او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم پرون شنبه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل چې حکومتي ځواکونه له پوځي لارې د سوریې د شپږکلنې جګړې د ګټلو په حال کې دي. تاسو زموږ اخلاص ادي رادیو اورید. روانې خبرونه په دوام کې دوه مونیس پروګرامونه لرو، یو تاندې څنګه او حقیقت سره. خو مخکې تر دې د خیبر پښتونخوا د روغتیا یا صحت اداره وایي چې په دې صوبه کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د دنګي طبي لښتر لږه 3 کسان وژلي او سلګونه نور لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ډاکټرانو په وینا دنګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي ډول ماشې د چیچلو له امله رامنځته کیږي. تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دا خبر پختونخوا د روغتیا صوبای اداره وایي چې په دې صوبه کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ډینګي تبې له امله د مړو شمېر 3 تر رسیدلې ده. د یادې ادارې لخوا ازادي راډیو ته په ورکړل شو معلوماتو کې راغلي چې د مړو شمېر د شمې پر ورځ وخت 3 ته ورسېده چې د پېښور د تحقیق یو 50 کلن اوسیدونکي او 11 کلن ماشوم د یادې ناروغۍ له امله په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچنګ روغتون کې ساور کړه. د صحت اداره زیاتوي د شمې پر ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیل روغتونونو کې په 1429 ناروغانو کې د ډینګي ناروغۍ ټیسټونه وشول چې له دې ډلې څخه په 255 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې 102 کسانو حالت داسې و چې د درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړای شو. د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پختونخوا په بیلابیل روغتونونو کې نږدې 309 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې د ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي مش د چیچلو عمل رامنځته کیږي او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګذاروي. که څه هم په لومړي سر کې له ډینګي وایرس څخه تر ټولو زیات کسان د پېښور په تحقیق سیمه کې اغېزمن شوي وو، خو بیا وروسته دغه وایرس د پیښور نورو سیمو ته هم خور شو او ګڼ شمېر کسان یې اغېزمن کړه. له بلې خوا به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پیښور په بیلابیلو سیمو کې هره ورځ د ماشو ضد دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. د یادونې وړ ده چې ډینګي تبې تر خیبر پښتونخوا مخکې تیر کال په پنجاب صوبه کې هم لسګونه کسان وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وه.
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تانی څنګه خوګوریدونکو سلام. دا اونۍ پر دې موضوع خبرې کوو چې له موبایل څخه څنګه استفاده وکړو چې روغتیا ته مو تاوان ونه رسوي.
د سترګو مشکل مې مخکې هم لرلو، بیا په ټلیفون او یا د کمپیوټر د غوسه مستر کار شو په دفتر کې ما سترګې ډېرې ضعیف شولې.
په چاش کې پروت یو لاس کې واخم ډېر ګرم راځي.
موږ باید کوشش وکړو امکان هر پورې موجونه کم کړو. د عقل کې موږ خبرې کوو تنها مغه انتن موج موږ ترش پاس دی.
نن سبا ډیر شمیر ځوانان له موبایلونو څخه استفاده کوي، خو دوی ته دا معلومات نه وي چې څنګه سالمه استفاده ترې وکړي چې روغتیا ته یې تاوان ونه رسوي. که دوی چیرې ځان ته پام ونه کړي او تل یې سترګې د موبایل په سکرین کې وي، نو دا به په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړي. د کابل پوهنتون محصل محب الله امیری وایي دی چې ډېر وخت موبایل کاروي ذهن یې ګنګس او نارامه وي.
د تلیفون نه چې ډیر استفاده وکړم ذهن مې ډیر خسته شي او پسترګو خو فشار خو معلومدار ده چې پسترګو فشار زیات راځي او د خپل د تلیفون رڼا هغه سترګو ته ډیر ضرر سوي او یو شکل ګنګستوب سره مخامخ کیږم. زه خپل خو ځینې د فیسبوک مصروفیتونه دي چې ملګرو سره یو وری بس شروع وکړي بیا نو نشي کولای ځان ته خلاص کړي. خو ښه به دا وي چې سړی وخت ورکړي او کله چې یو څو دقیقې تلیفون ته وګوري نو وروسته لږ وګرځي او سترګې پټې کړي باندې کړي که وروسته بیا واخلي دا به ښه خبره وي.
ذبیح الله ایمان هغه ځوان دی چې په وینا یې ډېر موبایل کاروي، خو دې کار یې د سترګو دید کمزوری کړی او اوس په اسانۍ ځینې شیان نشي لیدلی.
زه په خپله کله چې د موبایل په لومړی کې راوتلی و نو د ډېرو خلکو تلوسه هم ورته وي. بیا ځوانانو موږ د ځوانۍ په دوران کې و که پوهنتون دوران و نو هغه د ورځني ژوند کې موږ دومره استفاده ځینې کوله چې تقریبا یو ساعت یا یو نیم ساعت باندې موږ سره نه و، لکه یو مهم شی چې موږ څخه ورک وي. بیا وروسته سکیجول یا په عموم کې مهال وېش هم ورته جوړ کړو چې سړی مثلا په ورځ کې که دوه ساعته استفاده ځینې وکړو یا درې ساعته هغه هم په هغه شکل نه چې دائم ته فیسبوک پکې وګوري، مثلا خپل ایمیل چې خپل کارونه هغه ورځني پکې تنظیم کړي. موبایل په عموم که د اوس وخت ځوانانو ډېر استفاده کوي. زه په خپله د سترګو مشکل مې مخکې هم لرلو، بیا په ټلیفون او یا د کمپیوټر سیستم هغه شوله د غوسه مستر کار شو په دفتر کې مې ماستر کې ډېر ضعیف شوله، یعنی تقریبا یو څه معاینه کوم ضرورت وي کله کله مثلا او په کمپیوټر یا موبایل ته چې ګورم خیر نه لیدنه کړم زه هغه لیکل نشم لوستلی، مجبور یم خنیدې ونیسم. دا دغه اثر و چې ما په موبایل یا ډېر نه لیدنه ولای یا په کمپیوټر ته دومره ډېر کې ناسم چې تنظیم شپو پورې ما استفاده کوله.
خپل موبایل شواوی خبروي او دا د انسان وجود ته تاوان لري. بل دا ځینی وی چې هغه موبایل د چارج په وخت کې هم کاروي د دې امکان شته چې هغه بیټرۍ وچوي یو خطر رامنځته کړي.
رښتیا هم دغه د ټولنیز رسنیو کې موږ اورو چې مثلا په تلیفون یې چارج دی شي موبایل یا چاودل وی یا بیټرۍ هغه شوی. زه خپل انده خپل په ما چې کوم ژوند تیر شوی یا په ما چې کوم اثر کړی دی چې کله موبایل چارج دی شي وی دا لاس می دومره د سیو رقم کارخت شي هغه مړ پړ شي چې د ګوتې می کار نه کوي، یعنی دومره یو موبایل ګرم شي او بل په موم کې د لاس می رقم کارخت ولای دوسته د څوارې دا غوته د سوه خرم بیا ورسته پال شي، یعنی په ما باندې ما خپل لاس باندې دومره تاثیر کو. او رښتیا په عموم کې د ټولنیزو رسنیو کې د نشر شوی دي چې موبایل باید چار صحیح استفاده و نه شي، یا که زنګ وایل کیږي یا فیسبوک کارول کیږي یا نور ټولنیزو رسنیو باید په وخت کې و نه کارول شي.
د کابل اوسیدونکو لیلا هم د ذبیح الله ایمان په سیر په دې نظر ده چې د چارج پر مهال باید له موبایل سره احتیاط وشي، ځکه افغانستان ته ډېر بې کیفیته موبایلونه راوارد شوي چې له خطرونو خالي نه دي.
کله کله موږ ډیره استفاده ډیره ګټه ترې واخلو چارج ختمیږي او دا باید کله په چارج کې پروت وي یعنی په لاس کې نه راوخو او استفاده د عین چارج په وخت کې استفاده نه ترې وکړو ځکه خطر ورته متوجه او ځینې وخت زه خپل د بې کیفیت موبایلونه استعمال لیدلم دي او یو وخت می استفاده ځینې کړل ډیر خطر و په چارج کې پروت وي او لاس کې وخت هم ډیر ګرم راځي او څوک بيخي ترې ډاریږي چې اوس به انفجار وکړي یا به اوس خرابي وکړي نو لا خطر خلق ته سیدا به کیفیت تلیفونونه خصوصا استفاده کوي سپچارش کی پروتو اصلا د لاس نام نورو
د عامه روغتیا وزارت د ظرفیتونو د ارتقا برخې مشاور ډاکټر احمد سیار نورمال وای هغه موجوده چې موبایل تولیدوي د انسان پر وجود ناوړه اغیز کوي
زمونږ د حضرت ترمنز د لاس تر زرو میگا هرتز په اندازه امواج وجود لري او هغه موج چې د موبایل څخه تولیدیږي هغه د 240 تر 2100 فریکانس ترمنز کې دی تاسو ګورئ چې لس تر زره او 240 تر 2100 تر شاوخوا دی چې دغه مستقیم تاثیر کې په دغه امواج باندې او دا زموږ وجود ته ناوړه اغیز رسوي
ډاکټر نورمال وایي داسې مهال چې موبایل چارجېږي باید استفاده ترې ونه شي ځکه څومره چې موبایل مصروف وي هغومره ډېر امواج رامنځته کوي
توصیه کېږي چې همیشه کله چې مونږ غواړو موبایل نه استفاده وکړو کوشش وکړو چې دغه امواج تر امکان حده پورې کم کړو مثال په توګه تاسو ویلی شم که مثلا که تلیفون کې خبرې کوو یو موج د انتن نه موږ ته راغلی دی په عین وخت کې خپله سیستم کار کوي د موبایل او دا لږ ګرم راځي دا بل موج تولید شوی دی او که بلې خوند دلته مونږ ته ساکټ هم بند وي او مونږ خپل موبایل چارجوو دا هم یو بله موج دی تولیدي نو موږ باید کوشش وکړو چې امکان هر پورې موجونه کم کړو په عقل کې موږ خبرې کوو تنها مغه انتن موج موږ ترش پاس دی
ډاکټر نورمال د هغو ناروغیو یادونه کوي چې د موبایل د ډیر یو افراطی کارونې په سبب رامنځته کیږي
د مغه تومورونه یو د ډیر مهم مرزو څخه دی چې د دې موج څخه پیدا کیږي او همدې ترڅنګ د خوب خرابتیا ځکه خپل د امواج د میلاتونین چې د خوب هغه هورمون دی هغه باندې تاثیر کوي او زمونږ خوب خرابوي موږ ته سترګې باید تاسو ته منطقي کړی دی چې یو نور په هغه تاثیر کوي او د بلې خوا موږ په مغز کې یو مرکز دی چې هغه د مرکزي دید موږ وایو په هماغه تاثیر کوي هم د هغې لحاظه موږ سترګې ته ضرر رسوي او له بلې خوا د دې نور چې موږ سترګې ته انتقالیږي دا هم سترګې ته ضرر رسولی شي
د ډاکټر نورمال په خبره موبایل د نورو ناروغیو ترڅنګ غوږونو او پوستکي ته هم تاواني تمامېدلی شي
کوم وخت موږ خبرې کوو یو د ساوت یا خپل اواز فریکوئنسي چې راځي په خپل د غوږ پرده باندې تاثیر کوي او بلې خوا خپل امواج دي چې دا ډیر زیات تاثیر کوي او موږ د اوریدلو هغه حس ډیر صدمه ورته رسوي او همدارنګه ادبل تاثیر دار دی چې خپل پوستکي ته ډیر ناوړه اغیز لري او کولای شي جلدی سرطان سبب وګرځي
د کابل اوسیدونکو خالد وایي ډیر ځوانان د موبایل کارولو پر مهال نامنظم ناسوي او یا په داسې ځای کې کاروي چې مناسب نه وي خو کله چې د ډیر ناسې له کبله په تکلیف شي یا له کومې بلې ستونزې سره مخ شي هغه وخت په ځان پوه شي
ځینې ځوانان دي چې کله د موبایل کاروي نو ځان ته سم مناسب ځای نه انتخابوي داسې ځوانان دي چې په بایسکل وادي ځي نو متوجه نه وي نو پس هغې نه بیدو تلیفون رالي کار پکې کوي یا فیسبوک پکې کاروي او یا نور مسیج چار سره کوي نو هغه باید داسې وکړي چې ځان ته یو سم مناسب ځای لومړی باید غوره کړي او پس هغې نه به تلیفون دی راوخلی په کارډ وکي زیاتره ځوانان ما کتلې یک موبایل کې گیم وخی نو دو داسې کوي چې ناسوي زې منظم نه وي یا چوکي کې ناسي یا دقیق ناسي نو دو به موبایل کاروي نو خو باید داسې وکي چې یو سم مناسب ځای ځان ته انتخاب کړي او یا که په اتاق کې ناسوي داسې ځای ځان ته مناسب انتخاب کړي چې د دو نور غړي چې دي فرض مثال ملا د هغې ته کم ضرر ونه رسیږي غاړه د هغې ته باید کم ضرر ونه رسیږي نو داسې دی وکړي چې ځان ته یو سم بالښت کیږي او سم مناسب ځای د ځان ته انتخاب کی څنګه چې دوه پویږي چې دا ماته خړې
ډاکټر سیار نورمال د موبایل کارونکو ته وړاندیز کوي چې هر شپه د لا خوب مخکې د موبایل په ګډون ټول برقي وسایل خاموش کړي او نت دې هم بند کړي
کوم وخت تاسو ویته کېږي د خوب په وخت کې هغه برقي وسایل چې تاسو د خوب د ځای تر شاوخوا دي در شپک فټه که هر نو برقي وسیله وو سی که تاسو هغه ساکټ نه وپاسه یعنی خوب وخت کې که تر شپک فټه پورې تاسو شاوخوا کې کوم برقي وسیله شته که امواج راځي هغه تاسو خوب خرابوي او تاسو دماغ ته هم صدمه رسوي که کله تاسو غواړئ چې انټرنیټ کار واخلئ د وایرلس نن سبا ډیر موت شوی دی د انټرنیټ د وایرلس تاثیر ډیر زیات دی که امکان ولري تاسو امکان انسان حد پوری کوشش کړي چې لایندار انټرنټ څخه استفاده وکړي او که نشي کولای او مجبور شي چې وایرس کار واخلي یا کوشش وکړي چې کم وخت سره وایرس کار اخلي هغه دی روخانه وي او کوم وخت سره وایرس کار نه کوي تاسو باید وایرس کول کړئ خصوصا د شپې لخوا موبایل بزن لري کوي.
دا موبایل کارونه خپل طریقه وخت ضایع او اخلاق واړي. کاچری موږ دغه شیانو ته پام نه کړو ممکن په ژوند مو ناوړه اغیزې وکړي. ګرانو ځوانانو که تاسو موبایل کاروئ نو خپل وخت ورته وټاکئ، په مناسب ځای کې کینئ داسې چې د بدن کوم غړی مو په تکلیف نشي او له ډېرې استفادې څخه ځان وساتئ. امریکایي لیکوال جکسن براون وایي دا زمینه مه برابروئ چې موبایل مو د ژوند مهمې شیبې خرابې کړي، ځکه موبایل ستاسې د هوساینې لپاره پیدا شوی نه د هغه چا لپاره چې تاسو ته زنګ وهلئ. خوږو اوریدونکو دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه ژوند.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. سمو د وړاندې د کابل ښاروالۍ او یو شمیر امنیتي بنسټونو اعلان وکړ چې د کابل ښار په نږدې واتیا بیلابیلو سیمو کې به سیمټي موانع له سړکونو لرې کړي. دا هغه موانع وي چې د مسؤولو چارواکو، د ملي شورا غړو او یو شمیر کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي په هدف په سړکونو لګول شوي وي. حکومت ویل په دریو میاشتو کې به له سړکونو او پلي لارو څخه دا موانع ټولې کړي، خو اوس چې د دې کمیسیون له جوړولو نږدې درې میاشتې تیریږي لا هم په ډېر شمېر سیمو کې دا موانی وجود لري او لیدل کیږي. دا چې د دې کمیسیون کارونه ولې سست روان دي د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې به د دې کمیسیون له یو مسول چارواکي سیلاب وزیري سره خبرې ولرو.
ډیره زیاته مننه وزیري صاحب چې وخت مو راک د کابل ښاروالۍ د یو شمېر امنیتي بنسټونو سره په ګډه باندې لږ تر لږه څو میاشتې وړاندې یو پروګرام پایل کړ چې له مخې باید په کابل ښار کې هغه موانع چې ترافیکي ستونزې پیدا کړې وي، لوی لارې تړلې وي، دا سیمټي دیوالونه باید لرې کړي. په لومړي سر کې د کابل ښاروالۍ اعلان وکړه چې دا پروسه به په دریو میاشتو کې پای ته ورسیږي، خو اوس دغه درې میاشتې لږ تر لږه پوره کیږي او دا پروسه لا هم پای ته نه ده رسېدلې. دلایل څه دي ولې تر اوسه په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه سیمټي دیوالونه موجود دي؟
د سیمټو دیوالو دا پروسه چې د په وقت سره چې د افغانستان د ولسونو سره لارې بندې کړې دي او دوی همیشه شکایتونه د ولسونو سره، نو پر دې اساس باندې د ولسمشر یو حکم صادر کړي چې د سیټي دیوالونه دي یا لیري شي یا د تنظیم شي، چې همې د شار ښکلا خراب کړې ده، همې خلکو ته مشکلات جوړ کړي دي. نو د رئیس جمهور حکم په اساس باندې د شورا امنیت د فیصلې په اساس باندې یو کمیسون جوړ شو چې دا کمیسون کې تقریبا ښاروالي د کابل، سرندوالي، ګارنیزون د کابل، امنیت ریاست، نور د قمندانۍ د کابل په دې کمیسون کې ګډ امهنګي سر لري. د لوجستیکی بخش د ښاروالۍ مربوط سو چې دا بخش په ښاروالۍ مختوري. خوشبختانه تر دا اوسه پرې دا پروسه چې روانه ده 40% تقریبا دا پروسه تکمیل شوې ده، چې تقریبا یو سلو اتاویا نقطې وي چې تر اوسه پرې اویا نقطې دي جګسي وي دي. خوشبختانه چې موږ دغه پروسه چې یو لږ وځنډېدله د دې دلیل دا و چې امنیتي تهدیدونه دي. زموږ تاسو وګورئ چې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانستان دشمنان د افغانستان خاورې خپل هدف ګرځولې دي. نو پر همدې اساس باندې دا پروسه په اکثریت ځایو کې د رجال برجسته ترهید امنیتي ترهید نور امنیتي ارګانو د ترخو په اساس باندې چې هغه د لپاره نوي تدابیر ونیول سي دغه نقطه د لپاره چې یعنی سل په سل تهدید دي. نو دا پروسه بلش کېدای سي چې یو څل لاند مدت کې لږ ځندنې شوي، مګر بلاخره دا پروسه قابل د تطبیق ده او د رئیس جمهور حکم دی او د شورا امنیت فیصله ده، د شورا وزیران په دې کې فیصله شته. موږ د سره خوشبختانه چې جامع مدني د افغانستان ولسونه مطبات ټول زموږ سره په دې پروسه کې همکار دي او په اکثریتو ځایو کې چې موږ یعنی د ځینې مشکلات سره مخامخ شوي دي زموږ سره ټولو خلکو او مطبوعاتو یو ځای ژغ چې کړی دی نو بالاخره دا پروسه به تطبیقیږي خو د دې پروسې باره باید حوصله وکړو ولې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده د افغانستان دښمنان ډېر زیات دي خدای نخواسته که زموږ امنیتي ارګانونه زموږ مشران چې هغوی تر ډېر غټ تعدید لاندې دي او که هغوی پر موږ موانع ځینې وایخلو او پر ډاګ یې پرېږدو دا به زه فکر کوم چې یو ښه فکر نه وي نو اوس موږ په ډېر احتیاط سره مخته روان یو او په شدت سره دا پروسه په جریان کې ده یعنی بالاخره دا پروسه قابل د تطبیق ده
تاسې د نامنۍ یادونه وکړه چې یو شمېر خلکو ته تهدیدونه موجود دي فکر کوئ د سیمټي دیوالونو لګول د نامنۍ د مخنیوي یو ښه بدیل کیدی شي
سیمټي دیوالونه د بدیل نسي کېدلی موږ باید هغه دوستان چې دې ځانونو ته تهدید او یا دې ته تهدید ګواښتي هغوی دې هغو سیمې ته ولاړ سي چې هلته دوی پوهېږي چې هلته تهدید کم دی او امنیتي امکانات هلته زیات دي او یا کولی سي دوی خپل هغه دیوالونه چې د دوی په کورونو کې دي هغو دیوالونه د آر سي سي سه یا د هغه مستحکم جوړ کړي د خلکو لارې دې خلاصې کړي د خلکو ته دې سهولتونه ایجاد سي زموږ خلک په ډېر سخت مشکلاتو کې دي تاسو وګورئ دا اوس ترافیکي مشکلات په کابل په ښار کې خلکو مریضان نور داسې ډېر زیات مشکلات خلک اقتصادي مشکلات لري که چیرې دا لارې خلاصې شي پیادهروونه خلاصې شي هم به ښار ښایست پیدا کړي هم به په ضمن کې د خلکو مشکلات چې مخامخ دي دا به حل سي نو د کابل د ښاروالي بالکل په جدیت سره غواړي چې دا پروسه باید په ټول کابل کې تطبیق سي او خپل ټول هلی ځلې خپل ټول امکانات او خپل ټول پرسونل شپه ورځ امدی ته ګواښ درولې دی چې بل اخره د پروسه ژر او په خپل معین وخت سره د پلان مطابق تطبیق شي
سلوي فساد موانی لري شوی لکتر لګه شپې ته فساد پاتې دي دا کومې چې پاتې دي د حکومت ساحو کې دي د کابل او د چا له خوانه مخنیوي شوی دی یا دوی د دولت په کومو موقفونو کې کار کوي یا مثلا د پارلمان وکیلانو کې څنګه
د پروسه کې تر دا اوسه پرې هیڅ ار ادرس ته مشتلیو تر دا اوسه پرې خلکو مقامت نه دی کړی بالکل مګر زموږ سه وخت غوښته دی بیا موږ د دې د امنیتی تعدیدونه بیا بررسی کوو امنیتی ارګانونه زموږ سره ست په دې کمیسون کې امنیتی ارګانونه د مغه تهدید چې څومره تهدید دی امکانات څو وخت د دې تهدید لپاره موږ آماده کیږو چې د موانی جګه کیو نو دا د امنیتی ارګانونه خپل طرح وړاندې کوي شورا امنیت ورکول کیږي بیا د شورا امنیت سره په معین وخت سره موږ ته ہدایت راکول کیږي چې موږ سره کوم برخورد وکړو یعنی موږ تر اوسه پرې د مننه کوو د ټول حقوق کسان چې دې موانی لري او په دې ځمن کې یو تعداد شخصیتونه د افغانستان د وزیرانو په ستاسو د وکیلانو په ستاسو باندې د دولتي ادارې د طالبانه شکل باندې حاضر سولې چې د دې موانی جګیسي دام د دې پروسې او کامیابی ویل کیږي موږ بیا پر خپل حقوق کسان چې هغه موانی لري کچیر د پروسه د طالبانه شکل باندې مخته ولاړ سي زه فکر کوم چې دغه مدت چې وجديږي د برلند سي او د خلکو مشکلات به خلک به د مشکلات سره نور نه مخامخ کیږي او خلک مشکلات به حل سي
په دې پروسه کې استثناء وجود لري استثناء پکشته
په دې پروسه کې استثناء وجود نه لري صرف په دې پروسه کې بن للی ادرسونه چې کوم دي لکه سفارتونه دي لکه مثلا بانک آسیایی او مثلا بانک جهانی مثلا هغه بن ملی ادرسونه چې د افغانستان د ولسونو سره کومکونه کوي هغه د افغانستان ولسونو سره په مختلفو بخشو کې همکاري کوي ترڅو پرې چې د غوی لپاره یو امنیتی پلان جوړ سي هغه امنیتی پلان په مطابق به بیا د غوی سره د غوی موانع جګی شي نور په دې کې هیڅ نوې استثنا نشته نه دولتي ادارې د نه مستثنا دي نه افغانستان مقامات نه ولسی جرګې وکیلان هیڅوک مستثنا نه دي دا پروسه به په ټول جدیت سره تطبیقیږي.
په څومره وخت کې به دا پروسه لکه څنګه چې د کابل ښاروالۍ په لومړي سر کې د اعلان کړی چې په دریو میاشتو کې به دا پروسه پای ته ورسیږي خو لا هم روانه ده او تاسې د سستوالي دلایلم په ګوته کړه، اوس څومره وخت ورکوي چې په دومره وخت کې به دا موانع په بشپړ ډول باندې لرې شي؟
دا موانع به تقریبا موږ چې دا 80% اوس موانع پاتې دي. په دې پروسه کې چې موږ هغه امنیتي ګواښونه تهدیدونه ډېر زیات دي، چون خصوصا دولتي ادارو ته نظامي ادارو ته، نو په همدې اساس باندې دا پروسه کېدای سي دوه میاشتې یا تر دوه میاشتې نه زیاتره دا پروسه ونیسي. دا دلایل هماغه امنیتي تهدیدونه دي چې هم زموږ رهبرانو ته او زموږ ملکی ادارې او نظامی ادارو ته تهدیدونه دي. نو په دا پروسه موږ غواړو په چې خدای نه خواسته داسې واقع پیښ نه سي چې سبا یو بل خلک دا غوسه یو بل فکر وکړي. نو ان شاء الله دا پروسه دو تر درو میاشتې به بشپړ توګه تطبیق سي.
که ځینې خلک پیدا شي، ځینې زورمندان ټوپکوال پیدا شي، د دې پروسې مخالفت وکړي او یا د دې پروسې په وړاندې خنډ وګرځي، هغه سره به څه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه سي د افغانستان د حکومت په مقابل کې به هیڅ څوک ونه دریږي، د افغانستان د ولسمشر د حکومت په مقابل کې به هیڅ څوک ونه دریږي، او دوی به ټول ارګانونه او مقامات او هغه کسان چې موانع لري هغه به بل اخره د تعذیر سي چې په دو طلبانه شکل باندې او چې خپل موانع دی جګی کی او یا تنظیم کی د دې خپل مواته کې د دې خپل ساحه کې عمل ته کېږي. زه فکر کوم چې د مقامات سره به د پروسه مخامخ نسی، خو کچیر بیا مقامات سره مخامخ کیږي، دلته موږ شورا امنیت لرو، ریاست جمهوریت ده، دلته مثلا موږ امنیتي ورګانونه لرو، عدلی ورګانونه لرو. زه فکر کوم چې د دوغو غټ د دومره غټ قوت مقابل کې به هیڅ څوک ونه دریش.
دا موانی چې لري کېږي چرته وړل کېږي؟
موانی اکثریت په اول ځل کې چې موږ موانی وي د دې منطقې سره ټولول ته تنظیف د کابل ښاروالۍ ریاست کې مالته انتقال کړل یو تعداد، بعدن بیا اکثریت ځایونه داسې دي چې عمل ته تنظیم سوي دي، یعنی د دې د دیوال په څنګ کې چې ځای درلوده پیاده روي خلاص کړی دی، سړک خلاص شوی دی، دیوال په بغل کې دوی ځای درلوده عمل ته ځای په ځای شوی دي، یا د نن د دې په ساحه کې د ساحه درلوده عمل ته ځای په ځای شوی دي. یعنی تقریبا د دې اکثریت عمل ته په خپل ځای کې ځای په ځای شوی دي. ډیر یو کم محدود چاغوي گنجائش ته ځای نه درلودي، یا بلډینګ به مثلا اویلی نه درلودله، د دیوال سره نسوله جوړیدلې چې پیاده روي بندوي، نو هغه بیا موږ انتقال کړلې د کابل د تنظیف او ریاست ته.
او هغه کمپنۍ چې دا موانع تولیدي هغه سره خبرې شوې دي په هغه باندې بندیز لګول شوې ده کنه چې دغه موانع نور تولید نه کیږي؟
زه فکر کوم چې دا زموږ د کمیسون دنده نه ده، دا په دې زموږ په کوم لایي وظایف چې راکول سوي دي او کوم طرحه چې جوړه سوي ده د دې پاک لباندې په دې کې موږ ته داسې خبره نه ده راکول سوي چې موږ د هغو کسانو سره چې هغه ساختماني شرکتونه دي چې دغه تولیدي دغه سره څنګه برخورد وشي. زه فکر کوم چې بعدن په دې اکل باندې به د شورا امنیت یو تصمیم ونیسي.
د وروستي پښتنې په توګه د کابل یو شمیر خاریان شکایت لري چې د کابل ښاروالۍ او دغه کمیسون لیوي خو د موانی د لری کولو پروسه پیل کړل، بلې خواني په لوی ولارو کې په سرکونو کې وسپنیزي موانی ولګولې چې خلک ته نور ستونزې پیدا کړي. دغه موانی د سده پاره ولګول شي فکر نه کوي چې لوی خو کوم موانی لری کیږي بلې خوانه سرکونه بیرته تړل کیږي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان شاریان حق لري چې د خپل شار د شایست پاکله، د خپل شار د تنظیم پاکله باندې دوی همیشه باید ځخ جکی، دا د دوی حق دی. خو دغه د افغانستان د ولسونو د امنیت په خاطر باندې امنیتي ورګانونو یو تصمیم نیونی چې یو تد منطقې د گرین زون په نامه باندې چې شنه ساحه ورته ویل کیږي، دا ساحه چې ډیر زیات د تهدید او د ډیر غټو موټرو د مینو د تهدید وجوالته، په دې خاطر باندې دا یو تصمیم امنیتي ورګانونو نیولې دی. زه فکر کوم چې په آینده کې به دا یو ښه نتیجه ورکړي، دا به یو ښه تصمیم دی نیولې. په دې اکل باندې د کابل ښاروالي هم د افغانستان د ولسونو غونډې د دوی سره په څنګ کې ده، او په دې کې موږ کم نظر نه لرو، خاص نظر نه لرو، دا د امنیتي ورګانونو طرحه وه او د امنیتي ورګانونو کار دی.
ډیر زیاته مننه وزیر صاحب کور ودان.
لال سر ما کار ارکم دیوانی لپ ماین گاله بالا و راچ کشن خاله بابو لال سر ما کار ارکم دیوانی لپ ماین گاله بالا و راچ کشن خاله ماشین چپر بخمل و چلاوی نبابو لال چرناکار ارکم لیوانی وپا ماین گرانه پالاو را چکش خاله بابو لال چرناکار ارکم لیوانی وپا ماین گرانه پالاو را چکش خاله بابو لال چرناکار ارکم لیوانی وپا ماین گرانه پالاو را چکش خاله سزای کی رکڑا بابو لال چرناکا